ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم ستاسو قربانا منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماخام ونیمه په پاکستان کې ته دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دي د تل په چیر د جمعې د ورځې خبرونه د افغانو میرمنو په تړاو یي چې غواړو ساسره په یوې مهمې موضوع او روسي حالاتو باندې وغږیږو. د افغانستان د ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان د روانو چارو په اړه یې د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې اترې کړې دي. میرمن امیری تیره ورځ یعنی د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر 28 نیټه په خپل ټویټر لیکلی دي چې د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس وست سره یو ځای له دغو چارواکو سره لیدلی دي. رینا امیری لیکلی دي چې په دغو خبرو کې توافق وشو چې همه شموله حکومت ولې بشري حقونه او په ځانګړي توګه د ښځو نجونو د تعلیم او کار حقونه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو کلي ده. همداراز د رواني میاشتې په سر کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د نجونو ښوونځیو پر تړلو باندې اندېښنه خولیدا او هغه د سپتمبر په 3مه ویلی وو چې افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځیو بهر دي او همداراز له زده کړو د نجونو لري پات کېدل د برابر حقونو په برخه کې یو غیر توجیه سرغړونه ده چې زیان یې ټول افغانستان ته رسی. همداراز بل لور ته د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ځایي اوسیدونکو مظاهرې مخ په ډیری دودي چې په ګڼو مواردو کې په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې دي چې تیرونی د مهسا امینی په نوم یوه 22 کلنه نجلۍ د ایران د مذهبي پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه چې وروسته په روغتون کې مړه شوه. پولیس وایي چې په هغې د زړه حمله راغلې وه خو کورنۍ یې بیا وایي چې لور یې هېڅ ډول ناروغۍ نه درلودل. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږمې ټولګۍ ورپورته د نجونو لیسې تړلې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو دا دریځ غندلی دی. که په افغانستان کې میرمنې مظاهرې کوي او که په ایران کې هر یو تن یې خپل د حقونو غوښتنې لپاره راوتلي دي. دوی اونۍ وړاندې په پکتیا ولایت کې د نجونو پر مخ د شپږم پورته ټولګیو ښوونځیو یواری پرانستل شوي بیا بیرته بندېدو په غبرګون کې د ښوونځیو نجونو احتجاجونه کړي وو او د یادو ښوونځیو بیرته پرانستو غوښتنه یې کړې وه. دغه نجونې زده کوونکي چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د سپتمبر په 10مه سهار د پکتیا مرکز ګردي سړکونو ته راوتلي وي او د ټولو لپاره د زده کړو حق غوښتلو شعارونه ورکوله. د راپورونو له مخې څو ورځې مخکې هم په دغه ولایت کې د نجونو تر شپږمې ټولګۍ پورته څو ښوونځي خلاص شوي وو چې ولسي وګړو لخوا خلاص شوي وو بیرته د طالب چارواکو له لوري بند شوي دي. همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما د خپلو ښځینه کارکوونکو په وړاندې د طالب واکمنانو د چال چلند په اړه هم اندېښنه ښولې. همداراز ګڼ شمېر نور مسایل دي چې په افغانستان کې غواړو ستاسره وغږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د میرمنو وضعیت څنګه دی او د افغانستان څخه بهر هغه افغاني فعالان چې هغوی د افغانو میرمنو د حقونو د حلو ځلو او سیاسي هلو ځلو کې بوختي دي د هغوی څه غوښتنې دي او د دې تر څنګ د هغوی فعالیتونه تر کوم ځای رسېدلي دي. نو په دې به غږی ګوزم سره به میلمني راځي په پروګرام کې. نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. د خپلې لومړنۍ میلمني ولوري ته به د دمې وروسته ځو. دی و سره اوسی د ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه پایل شوې ده او د خبرونې لومړنۍ میلمنی ولوري ته زو چې واجمه تو خیز مخ سره د جرمني څخه د مهال د سکایپ په لیکه ده چې هغه د بشري حقوقو د میرمنو د حقوقو یو فعال ده چې د مهال هم سیاسي حل ځلې کوي او همدار استولنیز هلې ځلې دوامدار ساتلې دي او په افغانستان کې د پخوانی شورا غړي هم و چې د یوت پارلمنت چې د هغې غړي هم پاتې شوی و. نو غواړو چې هغوی ته په خپرونې کې هرکلی وایو او ورسره خبرو ته دوام ورکړو. تاسو هم هیله لرو چې راسره مل شئ او کولی شئ چې په خپرونې کې د ټلیفون د لارې هم برخه ولري. اغلی وژمه توخی ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته
سلام را دي کوم تاسو.
وعلیکم السلام میرمن توخی. تاسو به وروستي خبرونه لیدلی وی په ایران کې هم په وروستیو کې احتجاجونه پیل شوې دي د میرمنو پاسونونه دي او په دې کې ډیر تشدد هم شوی. تر اوسه شپږ ویشت کسان وژل شوي هم دي په دغو مظاهرو کې. خو دغه مظاهرې لا نورې زیاتې شوې دي او دوام لري. البته د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د ایرانیانو تر څنګ نور داسې میرمنې هم راوتلې دي چې د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. تاسو په خپله دغه وروستي حالاتو ته څنګه ګوري په سیمه کې او د دې پرتله افغانستان سره څنګه کولای شي؟
زما په نظر په هر ټولنه کې چې د تشدد او تاوتریخوالي څخه کار واخیستل سي هغه ټولنه حتما په هغه ټولنه کې ملي پاسون رامنځته کیږي. ځکه یوه ورځ دوی کښېني، یو کال کښېني، دوه کاله کښېني، نور د تشدد او تاوتریخوالي په وړاندې نور چوپ نسی کښېناستی. حتما راپورته کیږي او خپل د حق د غوښتلو لپاره پر سړکو راوځي. او همدارنګه اوس وینو چې په ایران کې ډېر کسان وژل سوي دي، اما بیا هم دوی چوپ نه کښېني. هغه د وینو ورځ تر بلې دغه کوم تظاهرات چې په ایران کې رامنځته سوي د نورو شارو ته غځېږي. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې وینو چې په اوله ورځ میرمنې د خپل د حقوقو لپاره پر سړکو راووته، تظاهرات یې پیل کړه. او زه په دې باندې مطمئنه یم چې دا ورځ به ډېر نږدې چې ټول افغان ملت او همدارنګه ټول هغه افغانان چې همدا اوس وینو چې د دوی د حقوق ورڅخه اخیستل سوي دي، یا هم د دوی په وړاندې تشدد او تاوتریخوالي څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي، دوی به هم راووزي پر سړکو باندې تظاهرات کوي. افغاني میرمنې راوتلې دي، او به وینو چې افغان وروڼه به هم دغسې تظاهراتو ته لاس په کار سي. ځکه تشدد او تاوتریخوالي بېرته له ځان سره حتما تشدد او تاوتریخوالي لري، او حتما چې دی د دې په مقابل کې چې دی د ټولنې څخه هم حتما عکس العمل د دوی په مقابل کې رامنځته کیږي. ځکه هیڅوک یو کال کښېني، دوه کاله کښېني، بیا اوسنی افغانستان، اوسنی خلک د افغانستان چې ویښ سوي دي، هغوی په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، په هیڅ صورت سره استبداد ته غاړه نه ږدي.
اغلی توخی، په افغانستان کې دا مهال ښوونځي تړلي دي، متوسطنه نورې لوړې ښوونځي، متوسطه او عالي دواړې ښوونځي تړل شوي دي د افغانو جنکیو په وړاندې، او دوی اجازه نه لري چې یا خو کار وکړي او یا هم زده کړې ترلاسه کړي. دا څومره حیاتي مسله ده، څومره مهمه مسله ده؟
موږ خو د هغه اولې ورځې نه، د هغه ورځې نه چې په افغانستان کې ښوونځی تړل سوی ده، موږ د هغه ورځې نه دغه نارې وهو چې خپله زده کړه چې دی باید د سیاسي ډګر څخه یا هم د سیاست څخه باید ډېر لرې اوسي. د نجونو زده کړې چې همدا اوس په افغانستان کې مکاتب د نجونو په وړاندې تړل سوي دي، دا باید د سیاست په مقابل کې قرباني نه سي. او تر څنګ یې موږ په دې باندې پوهېږو چې یوه ورځ یوه نجلۍ یا هم یوه ټولنه د زده کړې څخه بې برخې وینو چې تر شا او همدارنګه راتلونکي کې هغه ټولنه د ډېر کړکېچونو سره، ستونزو سره په ټولو ارساتو کې مخامخېږي. نو طبعاً دا یو اړین او همدارنګه ضروري شی دی چې باید په ټولنه کې ټول ټولنه چې هغه د میرمنو طبقه یې که هغه نارینه یې ټول باید د سواد څخه برخمنې اوسي. خو متاسفانه په دې شي باندې په افغانستان کې دننه واکمن خلک چې دی، هغه واکمن حکومت چې دی، دی دوی په دې باندې نه پوهیږي، په داسې حال کې چې نه دوی د اسلام د منی په لومړي سر کې دین معیار ګڼل، چې په دین کې واضح راغلی ده چې نجونې هم د لکانو په رقم کولی سي زده کړه وکړي. کلتوري معیار ګڼل دا هم ورته ثابت شوی د پکتیا په رقم یو ولایت، په هغه ولایت کې د نجونو تظاهرات ټولو هغو کسانو په مخ کې یو درنه څپېړه وه چې ویلې د افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه نشته. د تر ټولو د مخه د عمران خان لپاره یو غټه څپېړه وه د هغه په مخ باندې، ځکه هغوی لومړنی هغه کس و چې دوی وویل چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه نشته. داسې یو ولایت کې د نجونو راپورته کېدل، تظاهرات کول، د دې ښکارندوی دی چې د ځان سره ډېر پیغامونه لري. لومړنی پیغام یې همدغه دی چې د افغانانو په کلتور کې داسې یو شی نشته چې یعنی نجونې دې زده کړې نه کوي. دوهم پیغام یې ستر پیغام یې دا دی چې یعنی افغانان په تیر بیا په افغان نجونې افغان ښځې اوس په خپل حقوق باندې خبر دي. اوس د 1995 کال افغان ښځې نه دي چې هغه وخت په کور کښېناسته، په کور کښېنول سو او د زده کړو څخه به برخې سو، اما اوس هغه افغانان نه دي وینو چې موږ ورځ تر بلې په هر د هېواد کوم افغاني مېرمنې چې دي په مختلفو غونډو او همدارنګه پروګرامونو کې د افغان ښځو غږ پورته کوي. دننه په افغانستان کې هم موږ د دې شاهدان یو چې وینو پر سړکو باندې افغان ښځې راوسی او خپل حق غواړي.
تاسو به وروستی بیان هم اوریدلې وی چې د افغانستان د ښځو د حقونو په چارو کې کومه ځانګړې استادې د امریکې رینا میری هغه ویلې چې د افغانستان سره د دوی اړیکې د بشري حقونو درناوي او د دې ترڅنګ د ښځو نجونو د تعلیم کار حقونه د غټول د طالبانو سره د دوی د اړیکو او د نړیوالو اړیکو یو کلی ده. که دا دوی په نظر کې وساتي نو بیا به د دوی سره اړیکې ښې وي. تاسو دې بیان ته څنګه ګورئ چې آیا که طالبان دغه حقونه افغانو میرمنو ته ورکړي نو بیا به کومه ستونزه وي او که نه به وي؟ تاسو دې بیان ته څنګه
ګورئ؟ په دننه په ټولنه کې یعنی افغان میرمنې یوازې دغه مشکل نه لري چې افغان ښځې باید تعلیم ته ولاړ شي. سیده تعلیم، تعلیم یو له هغو اولیتونو څخه دی چې افغان میرمنو لپاره باید مثلا ورکړل شي، دا حق ورکړل شي. دننه په افغانستان کې باید افغان میرمنو تا په ټول ارساتو کې باید ونډه ورکړل شي، په سیاست کې باید ونډه ورکړل شي، په کار کې باید ونډه ورکړل شي، په دولت کې، په حکومتداري کې، په ټول ارساتو کې باید افغان میرمن ته ونډه ورکړل شي، لکه په تېر نظام کې چې ونډه ورکړې وو. افغان میرمن یوازې د تعلیم لپاره ژغ نه پورته کوي، بلکې افغان میرمن د خپل ټول هغه حقوق لپاره چې وضعي قوانین او اسلام ورکړي د خپل ژغ پورته کوي. زه فکر کوم چې نړیوال باید اوس پیلان چې داسې یو کوم اعلامیه چې د دوی لخوا صادر شوې ده، دا یو ښه خبره ده، اما نور هم کولی شي چې پر طالبانو باندې د نورو اړخو څخه فشار راوړي او د افغانو ښځو د هغه سره کرشي چې دي او همدارنګه حقوق چې دي د هغه لپاره باید دوی د نورو اړخو څخه هم استفاده وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې هغه حقوق ورکړل شي. ځکه یوازې په ټولنه کې کنن افغانستان کې دننه افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برته برابر شي یا هم دوی تعلیم ته پرېښو ورسي، دغه نجونې غواړي چې حقوق ووایي، دغه نجونې غواړي چې سیاست ووایي یا هم سارانوالي ووایي یا هم ژورنالیزم ووایي، دوی غواړي چې په دغه ارساتو کې برته کار وکړي. باید دې ضمانت هم وسی چې دوی برته کار ته پرېښول کېږي په ټولو هغه ارساتو کې چې دوی غواړي.
اخلی توخی خپل د رواني میاشتې په سر کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریز بیا هم په افغانستان کې د میرمنو حقوقو باندې غږیدلې دی او ویلي دی چې د دې څخه سرغړونه باید ودرېږي او دا ټول افغانستان ته زیان اړوي. په وار وار موږ وینو د بیلابیلو ادارو له لوري لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې همداراز نور نړیواله ټولنه او اروپایي ټولنه دوی ټولو له لوري بیانونه راځي او د طالبانو څخه په وار وار غوښتنه کوي چې د افغانو میرمنو حقونه دي خوندي وساتل شي. خو تر اوسه تاسو په عمل کې څومره فعالیت لیدلې دی، څومره پرمختګ مو لیدلې دی د طالب چارواکو لخوا؟
ما په بار بار دغه شی ته اشاره کړې ده چې سیده چې دوی اعلامیې صادرې یا هم دوی وایي په خپل بیانیو کې سټیټمنټس کې دوی وایي چې افغان ښځو باید حق ورکړل شي، اما موږ وینو چې د هغه ورځې نه چې افغانستان د طالبانو په لاس کې لوېدلې ده، د هغه ورځې نه د افغانو مېرمنو په وړاندې قیودات او همدارنګه محدودیتونه ډېریږي، کمیږي نه. او دغه کوم اعلامیې چې دوی لخوا وړاندې کیږي یا هم بیانیې چې د دوی لخوا وړاندې کیږي دا کوم ځای نه نیسي. په همدغه خاطر زه وایم چې باید د نورو اړخو څخه استفاده وسي، باید پر دوی باندې د ډیپلوماتیکو همدارنګه اړیکو څخه په استفادې سره پر دوی باندې ځینې بندیزونه باید ولګول سي، د نړیوالو قوانینو څخه په استفادې سره باید پر دوی ځینې بندیزونه ولګول سي تر څو دوی هغه کوم غوښتنې چې نړیوال او همدارنګه دننه په افغانستان کې افغان میرمنې د دوی څخه لري هغه ومنل سي.
نو تاسو ګڼئ چې دغه کومې هلې ځلې چې د نړیوالې ټولنې له لوري روانې دي دا کافي نه دي او که څنګه؟
دا په هیڅ صورت سره، یعنی ما دا کوم ځای نه نیسي. وینو چې دا اولې ورځې نه چې دوی هغه کوم بیانیې هغه دی وایي، دا اولې ورځې نه موږ وینو چې هر یو په دوی کې وایي چې افغان مېرمنو ته باید حق ورکړل سي، اما طالبان یې نه ورکوي. اوس باید څه وکړو؟ دوهم آپشن چې شي دی، بل آپشن چې شي دی، بل آپشن همدغه دی چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه باید ولګول سي. هغه بندیزونه شاید د دې لامل سي چې افغان ښځو ته بلته حقوق ورکړل سي، یا پر دوی باندې چې همدا اوس په افغانستان کې محدودیتونه ډېریږي د دې مخه به ونیول سي. ځکه د دوی ویناوې چې دی وینو چې هیڅ ځای نه دی نیولی، یو کال کېږي چې افغان نجونې مکاتبو ته نه دي تللي، نور حقوق پرېږده چې د افغانو مېرمنو څخه اخیستل سوی، یو کال کېږي چې په افغانستان کې یوازې د ښځو لپاره چې دی اعلامیې د دوی لپاره صادرېږي او پر دوی باندې محدودیتونه ډېریږي. یعنې دا کوم ویناوې، دا کوم غونډې چې همدا اوس نیول کېږي او د دوی خبرې وینو چې کوم ځای ونه نیوي، ورځ تر بلې محدودیت ډېریږي د دې پر ځای چې کم سي. نو باید دوی یو بل آپشن څخه په استفاده وکړي، باید ځینې محدودیتونه ډېر کړي، پر طالبانو باندې بندیزونه ولګوي. ځینې بندیزونه شته چې هغه د دې باعث ګرځي چې دوی هم افغانو مېرمنو ته کوم حقوق چې قوانین ورکړي، اسلام ورکړي، دا بېرته ورکړل سي. ځکه
اغه یو توخي بالکل موږ به دغه بندیزونه باندې هم په تفصیل سره غږیږو چې کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ تاسو افغاني میرمنې چې تاسو د بشري حقوقو فعالان یاست او بهر هیواد بهر یاست، هلته تاسو کومې حلې ځلې کوي د هغه افغانو میرمنو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره؟ کومې سیاسي حلې ځلې ستاسو روان دي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي؟ نو په دې بغږی کو خو غواړو چې یو مرکه لرو، د ایران مسله هم ډیره زیاته مهمه په دې ده که څه هم توپیر لري موضوعات، خو بیا هم د ښځو د حقونو په تړاو مسله ده. که په افغانستان کې افغاني میرمنې د خپلو کار د همداراز د تعلیم حق غواړي او ازادي غواړي، همداراز په ایران کې نور ستونزې دي د دغو میرمنو لپاره چې هغوی هم پاسونونه کړي دي او مظاهرې شروع دي او دوام لري په بیلابیلو ښارونو کې، نو غواړو چې د ایران څنګه زموږ یو همکار افشار سیګارچی سره زموږ همکار احمد فواد لامی مرکه کړې ده، او دغه ټول جزئیات ترې پوښتلي دي. دا به په ګډه سره وګورو و به ورو، او بیا به راشو دغه مسلې باندې به په تفصیل سره وغږیږو.
ښه ښاغلی افشار سیګارچی، ښه راغلی او مننه چې زموږ په پروګرام کې مو برخه واخیسته. اول که دا ووایي چې په ایران کې دا اوسنۍ کومې مظاهرې چې دي د کومه پیل شوې؟ ټوله قصه له څنه پیل شوه؟
دا هر څه تیر هفته د نهې ورځې ده ورګرځي. ژینا 2 کلنه سقیزې جنۍ د خپلې کورنۍ سره تهران ته راځي چې خپل خپلوان وګوري، خو کله چې هغه د خپل ورور سره په سړک باندې ګرځي مذهبي پولیس راځي، او داسې جرم چې حکومت هغه ته بد حجابي وایي دا جنۍ ګرفتاره کوي او د وزرا حوالاتو ته یې بیایي. کله چې دا هلته ځي نو داسې ویل کېږي چې ګنې بې هوشه کېږي او بیا د کسرا هسپتال ته لېږدول کېږي. هلته د هغې د دوائی که دلا او بیا د کسرا هسپتال چې کوم بیان جاری کړی دی وی ویل کله چې مهسا دوی ته ور وستل شو نو مازغی مړه شوی وو. دوه ورځې هغه په کومه حالت کې هلته وه چې خلکو یې د صحت دعاګانې کولې. دا چې هغې ته د حکومت په قید کې دا حالت ور پیښ شو نو دا ګمانونه پیدا شول چې د مذهبي پولیسو د تشدد له امله هغه د داسې حال سره مخ شوې وه. بیا د جمعې په ورځ خبر راغی چې له بده مرغه هغه مړه شوه.
دو خبر غواړم واضح شي. یو دا چې تاسو ویل جینا او په رسنیو کې د مهسا امینی نوم یاد شوی، دا دواړه د یو کس دوه نومونه دي؟
هو، مهسا یا جینا امینی دواړه یو کس دی.
و دوم ای ښه ډېر ښه. او دویم دا چې تاسو د بد حجابۍ کلمې ته اشاره وکړه، ممکن خلکو ته دا کلمه مختلفې معنیګانې ولري. آیا واضح شوی ده چې د مهسا امینی په قضیه کې څه ډول بد حجابۍ شوی وه چې هغه په بند کې وساتل شو؟
اول باید ویم چې پخپله د ایران د قوانینو په بنیاد هم د هغه اصلاحات دي چې حکومت یې کاروي، ان په قوانینو کې هم واضح نه دي چې بد حجابي څه ته ویل کیږي. باید معلومه وي چې کومې جامې بد حجابه ګڼل کیږي، هیڅ قانوني وضاحت نه لري.
د دوی پخپل تعبیر
وو، د دوی پخپلو تعبیرونو د هر کس په خوښه کارول کیږي. خو د جینا امینی یا مهسا امینی په پیښه کې چې هغه ټکې د ډېر پراخ غبرګون او د خلکو د قهر سبب وګرځېد، او د ایران سیاستمداران یې هم اړستل چې دی موضوع کې دخل شي او عکس العمل وښایي. دا و چې د مهسا امینی جامع ان د ایران اسلامي جمهوریت د معیارونو سره هم توپیر نه درلود، نو هم دا و چې غبرګونونه ډېر زیات شول او د حکومت او د خپلو چارواکو او کارکنانو ترمنځ هم اختلافات را پیدا کړل.
د حکومتي چارواکو خبرو ته برابر شو، مګر د خلکو عکس العمل څنګه وو؟ په خاص ډول دننه ایران کې خلک څه وایي؟
ببین، از روزی که این خبر منتشر شد که
به همین روز لحظه چی دا خبر خپور شو چې مهسا امینی په کسرا هسپتال کې په کومک پرته ده، غبرګونونه پیل شول. ګڼ شمېر ایرانیانو، مشهورو کورنۍ او بهرني اشخاصو او سیاستمدارانو ټول د هغې په ملاتړ کې او د مذهبي پولیسو او د جمهوري اسلامي د رویې پر رد کې غږ پورته کړ. البته دا څلور لسیزې کېږي چې په ایران کې په سیستماتیک ډول تشدد روان دی. او بیا د خالی یا شنبه په ورځ چې مهسا خاورو ته سپارل شوه، ظاهری پیل شوې. د خالی پروس په سقز او سنندج کې موقتل چې خلک الله رو کوسو ته په احتجاج راووتل. دا احتجاجونه یک شنبه ورځې ته هم وغځېدل. خلکو په سقز، سنندج او دیوان دره کې بیا مظاهره وکړه. حکومت یې د ټکولو کوشش وکړو، خو په سبا یې د ملک نورو ښارونو ته هم د مظاهرو لړۍ وغځېده.
او په دې احتجاجونو کې آیا داسې نعره بازۍ او یا سمبولیک اقدامات لیدل شوي چې د پام وړ ګرځېدلی اوسي؟
ډېر زیات. په دې پوهېږو چې په دې وروستیو کلونو کې په ایران کې د احتجاجونو او د حکومت په وړاندې د خلکو د نارضایتي ښودلو ترمنځ فاصله ډیر لنډی او احتجاجونه لا تیز شوي دي. د مثال په ډول، موږ یو کال د یونیورسيانو مظاهره درلوده، څو کاله پس د انتخاباتو په اړه مظاهره وشوې، بیا شپږ کاله پس د اقتصادي مسلو په سر خلک راپاڅېدل. د هغې نه پس د احتجاجونو ترمنځ فاصله ډیر کمې شوي دي او خلک هم سخت شورونه ورکوي. د مثال په توګه، نن سبا د خلکو دا ناروازۍ اورېدل کېږي، جمهوري اسلامي نه غواړو نه غواړو، مرګ په عامر، مرګ په مذهبي مشر. سکال د وینې کال دی، د سید علي کار تمام دی. تجاوز، جنایت او شرم دی وی په دې جنایت، او خزه ژوند ازادي. دینه ربازه د چوغ غوري ښکاری چې ټول واک من نظام یې په دغه کړی دی. ځنې د اقتصادي ستونزو له امله چې وروستیو کلونو کې مخته راغلي دي، د حکومت مخالف وګرځېدل. ځنې د سو کال وړاندې خونړی احتجاجونو وروسته د حکومت زد شول. ځنې د همدې جین امینی قیسې غوندې مسایلو باندې خفه دي، ځکه د ایران نیمه آبادي ښځې دي. ځکه نو دا نعره ښځه ژوند او ازادي یادوي د ایران په ډېرو ښارونو کې.
بله، و ای تظاهرات که تاسو د مخکنه یو مظاهره یادونه وکړه، دا اوس چې کوم احتجاجونه روان دي، د ایران اوسنۍ واکدارانو د پاره څومره لوی چیلنج ګڼل کېدای شي؟
جمهوری اسلامی محسوب شده میتونه؟
ببین، حکومت در واقع در تمام وګورئ، د ټولو هغو مظاهرو په وړاندې چې په وروستیو کلونو کې مو ایران کې ولیدلې، حکومت یو ډول غبرګون ښودلې دی. د انټرنیټ سوکه کول او ورپسې د خلکو سخت چقول. په ابتدا کې اول ورځ به د ډزو غږ را نشي، مګر په سوټیو، په گرفتاریو یا اوښکې بهون کې ګاز سره کوشش کوي چې احتجاجونه ختم کړي. او بیا دویم ګام یې چې د تیرو تجربو نه یې ویلی شو ډېر تیز دی، ممکن سلرش گھنٹے پس ڈزی پہلے گی پا ہم دے احتجاج کے پا دیوان درکی دے اکشمبے پشپا داسی پر لپسی ڈزی واوری دلشوے لکہ حل تا چکم جگڑا بھی
آیا تر اوست دا خلق و دنیول کیدو پا اڑا ہم ریپورٹونا ورکل شوی
دیر خبرون ندا سیدی چی تر اوست پخلے ندے شوی خود ریپورٹونا تر مخ داول کیدی شی چی تر اوست لگ تر لگ 200 کسان نیول شوی دی بلکی گی پزنی خارونو کے مدنی فعالان یا داسی کسان چی حکومت فکر کبھی احتجاجونو سر با یو زیشی او یا یہ مشری اخڑی مختر اڑان دے نیول کی گی
تشکر یک جهان یو نړی مننه خاغلی سیگارچی ارزښتمن معلومات مرا سره شریک کړل ارزنده ای را
با ما شریک ساخت د تاسو نه هم مننه
د دې بیگرانو لیدونکو او بریدونکو خبرونه کې بیا هم د اغلی واشمه توخی سره غږی ګوچ زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری ده اغلی توخی تاسو د سیګارچی خبرې واوریدلې دغه تفصیل تاسو هم واوریدو او لیدونکو سره موږ غوښتو په ځانګړي ډول دغه موضوع او دغه تفصیل شریک کو د ایران د بشري حقوقو غړي او دغه فعالان چې په سړکونو راوتلي دي که څه هم د دوی سره ډیر تشدد هم شوای دی خو دوی دغه مظاهرو ته چې ډیری خونړۍ شوي هم دی دوام ورکړی دی خپله په افغانستان کې تاسو دغه پاسونونو ته څنګه ګورئ آیا تاسو ګڼئ چې دا د میرمنو د حقونو لپاره په کافی ډول نارینه هم د دوی سره راوتلی دي او کنه څه ګڼئ او څه پرتله کوئ تاسو به په دې ویډیو کې لیدلی وي چې ګڼ شمېر ایرانی نارینه ایرانیان هم راوتلي و نارینه د خپلو میرمنو سره څنګ په څنګ دغه مظاهرې کولې دا تاسو په افغانستان کې څنګه ګورئ
بدبختانه د هغې ورځې نه چې افغان میرمنې پر سړکو راوځي او تظاهرات کوي دوی یوازې دي موږ نه دي لیدلي چې افغان وروڼه هم دننه په افغانستان کې البته د دوی تر څنګ درېدلي او همدارنګه د دوی تر څنګ د دوی د حقوقو لپاره چې دی افغان وروڼه هم ژغ پورته کړي دغه یو توپیر دی د دوی د ایران او همدارنګه د افغانستان ترمنځ چې افغان میرمنې په افغانستان کې د نننه په یوازې توګه عدالت غوښتنه کوي او افغان وروڼه یې تر څنګ نه دي ولاړ خو زه وایم چې داسې یو ورځ به هم راسي چې د نننه په افغانستان کې یو ورځ شاید افغان وروڼه پر سړکو باندې راوځي د دې لپاره چې موږ وینو چې ورځ تر بلې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت پر خرابېدو دی موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر بحرانونه رامنځته شوي دي د کادرونو یا هم د متخصصینو فرار وینو چې د افغانستان څخه راوځي یا هم د هغو وروڼو د افغانستان څخه راوتل چې هغوی دننه په افغانستان کې تحصیلات یې کړی دی یا هم پوهنتونونه یې ویلي دي ماسټریانې لري اما په اداراتو کې دوی ته ځای نه ورکول کېږي او دا یو ورځ حتما وینو چې افغانان په تنګ راځي د دې شي څخه کله چې ته ډوډۍ ونه لرې د خوراک لپاره ته کار ونه لرې د دې لپاره چې ته کار وکړې او د خپل کور نفقه برابر کړې طبعاً یو ورځ په ټولنه کې چې دی خلک راپورته کیږي او خپل د حقوقو لپاره چې دی غږ پورته کوي زه په دې باندې مطمئنه یم چې یو ورځ افغان وروڼه هم د خپل حقوق لپاره هم د ټولنې د افغانستان لپاره د ملي ارزښتونو لپاره چې دننه په افغانستان کې هم د اوس رعایت کیږي نه یا هم د دې ټولو په وړاندې چې دی وینم چې یو ورځ افغانان هم ټول افغان وروڼه هم راوځي او تظاهرات کوي لکه د ایران موضوع چې یادونه وسو چې د دوی شعار یوه نه دی یوازې د ښځو حقوق نه دی بلکې ځینې یې د اقتصادي ستونزو لپاره چې دی په دغه تظاهراتو کې د دوی سره یو ځای سوي دي ځینې یې د نورو ستونزو لخوا ځینې یې د سیاسي ستونزو لخوا په خاطر چې دی د دغه تظاهراتو سره یو ځای سوي دي
په افغانستان کې هم دا مهال اقتصادي کړکیچ روان دی بشري بحران روان دی او کارونه نشته ډیری ځوانان دي چې هغوی بیکاره شوي دي هغوی ته وظیفې نشته کارونه نشته تنخواوې نشته او هغوی هم د دغه دغو ډول ستونزو سره لاس گریوان دي او د دې ترڅنګ دا چې د نړیوالو مرستي هم که هم کیږي خو بیا هم په هغه کچه نه دي لکه په خوا چې کله په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا ګنشمیر داسې موسسې وي ادارې وي چې هلته کار کوه او اوس ځینې بندیزونه هم لګېدلې دي که وکتل شي او هغې هم په افغانستان کې ډېر لوی ناورین رامنځته کړی دی خو بیا که په دې باندې وغږېږو چې تاسو د یوې افغانې په توګه کومې هلې ځلې کوئ دا مهال په بهر هېواد کې چې دغه افغانانو سره مرستې وشي یا همداراز د دوی حقونه خوندي وساتل شي؟
زه همداسې زما په رقم نورې افغانې مېرمنې چې له افغانستانه راوتلي دي نو موږ ټوله چې دی په صورت عموم کې په ټولو پروګرامو کې په ټولو کانفرانسونو کې نړیوال کانفرانسونو کې په خاصه توګه چې په اروپا کې نیول کېږي په مختلفو پروګرامونو کې ګډون کوو او همدارنګه خپل غږ پورته کوو په تېره بیا د مېرمنو د حقوقو لپاره د نجونو د زده کړې لپاره تر څنګ په افغانستان کې د نن د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په هکله او په بار بار باندې په نړیواله باندې تاکید کوو چې باید دوی د افغانو مېرمنو د حقوقو لپاره چې دی زموږ تر څنګ ودرېږي او همدارنګه د نن په افغانستان کې افغانان د ډېر اقتصادي وضعیت سره بد وضعیت سره مخ دي د دې لپاره چې دی د افغانستان لپاره کومکونه وسي یا هم د هغو افغانانو لپاره چې همدا اوس په کور کې ناست دي وظیفه نه لري یا هم موږ وینو چې د لرې پرتو سیمو څخه خو موږ هیڅ خبر نه یو چې هلته څه روان دي هلته خلک څومره د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي نو د دغه ټولو لپاره مختلفو کنفرانسونو کې موږ برخه اخلو وزارت خارجه همدارنګه د جرمني په پارلمان کې موږ دغه تقریبا درې څلور ورځې د مخه موږ غونډه درلوده هلته مو هم همدغه تاکید و چې د افغانو مېرمنو د حقوق لپاره زموږ تر څنګ ودرېږي د نجونو د زده کړې لپاره زموږ تر څنګ ودرېږي او تر څنګ یې د نن په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو لپاره چې د افغانانو سره د نن باید کومکونه ډېر حالته اوسي ځکه موږ وینو چې اوس افغانستان هېر شوی ده د هغه ورځې نه چې د اوکراین وضعیت رامنځته شوی ده د افغانستان چې دی اوس د نړیوالو د اجنډا په هغه پای کې غورځول شوی ده او موږ وینو چې اوس د نړیوالو توجه د افغانستان څخه ډېره کمه شوې ده د پخوا په اندازه اوس کومکونه نه کېږي د افغانستان سره باید بشري کومکونه د افغانستان سره وسي ځکه د نن په افغانستان کې د حکومت لخوا کوم داسې یو زمینه مساعد کېږي د خلکو لپاره چې هغوی اقتصادي وضعیت مخبر شو کېدو سي یا هم وینو چې هغه افغان ښځې چې کار یې کول په دولت کې هغوی په کور کې کښېنول شوي دي په داسې حال کې چې هغه افغان ښځې د خپل کور د نفقې د برابرولو مسؤلیت یې په غاړه دي ډېرو افغانو ښځو ځکه هغوی خپل اولادونه خپل خاوند په دغه تېر کلن جنګ او جګړه او تېر کلن دور کې چې دی هغوی له لاسه ورکړي دي خپل اولادونه یې شهیدان شوي دي یا هم خاوند یې شهید شوي دي نو په همدې خاطر چې دی دوی د کور مسؤلیت ډېرې په غاړه درلوده د خپل کور نفقه یې برابرول همدا اوس وینو چې هغه په کور ناست دي نو د دغه ټول وضعیت لپاره د نن په افغانستان کې په صحیح اړخ کې موږ څومره ستونزې لرو د مور او ماشوم د کچې د مړینې کچې چې دی ورس تر بلې چې دی په زیاتېدو دی هلته موږ وینو چې صحیح امکانات همدا اوس په افغانستان کې نه ده برابر صحیح امکاناتو د کمبودي سره موږ مخ یو په ټول اړخو کې میډیا حتی موږ افغان ژورنالستان د ښځینه وینو چې په نقاب کې په میډیا کې ښکارېږي او زه په دې باندې مطمئنه یم چې بله ورځ داسې یو اعلامیه شاید د طالبانو لخوا صادر شي چې افغان مېرمنې هېڅ حق نه لري چې په میډیا کې راشي نو دا ټول وضعیت ته په کتو سره موږ دلته د هېواد څخه بهر هره ورځ په مختلفو پروګرامونو کې په هر اونۍ کې په مختلفو پروګرامونو کې برخه اخلو خپل غږ پورته کوو حتی اوس اکتوبر کې موږ یو ډېر غټ پروګرام د خپل د افغانانو لخوا د افغان ښځو لخوا او همدارنګه افغان وروڼو لخوا په نظر کې دا یا هم په امور باندې کار کوو موږ چې په اوم د اکتوبر په وزارت خارجه کې یو بل غونډه ونیسو او د وزیر څخه یا هم د لی په جرمني کې کوم چارواکي چې د مسول کسان دي دا غو څخه د خپل دا یادوري هغه ته ورکو چې افغانستان ستاسو له خوا هیر څه او باید همکاري وسیږي.
ډیره زیاته مننه او تاسو ته په خپل چارو کې بریالي توب غوړو. اغلی وژمه توخی ډیره مننه چې زموږ سره راغلی د ټول تفصیل مو خپل نظر مو را سره په خبرونه کې شریک کو. تاسو ته ښه شی به.
ډیره زیاته مننه
تاسو هم د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره په څو شیبو کې اغلی صبرینه حمیدی ملګری کیږي چې د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ختیز زون مشره او اوس د مهاله وی هم امریکا ته راغلي دي. دا وی سره به هم په نورو مسایلو باندې غږی ګوز موږ سره مال وسی غواړو چې په خبرونه کې ولنډه د ما واخلو او د دمی وروسته د اغلی صبرینا حمیدی سره په تفصیل غږی کو. نو رازو ته لنډې دمی وروسته
چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته په هغه وړو کې وی او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زموږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوې ده اغلی صبرینا حمیدی چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ختیځ زون مشره او د مهال په ورجینیا کې د هغه تر کلې وستړي مشي. په خیر راغلی اغلی حمیدی.
سلامونه اونې کې لتاستو د خبرونه اوریدونکو.
وعلیکم السلام اغلی حمیدی. په وروستیو وختونو کې د افغان میرمنو وضعیت سارو وړاندې موږ د اخلي وژمه تو خې سره وغږیدلو او د جنکیو په تعلیم باندې په د میرمنو د کار حق باندې په دې باندې وغږیدلو کوم چې د مهال افغانستان کې امیرمنو ته نه دی ورکول شوی او د طالب چارواکو له خوا په دې باندې ګڼ شمیر بندیزونه دي. که تاسو موږ سره د دې پرتله وکړئ چې په خوا کله چې تاسو هم په افغانستان کې وئ تاسو ته د یوې افغاني میرمنې په توګه او نورو افغانو میرمنو ته کوم حقونه ترلاسه وه او اوس چې د طالبانو واکمنۍ ده هغه حقونه په کوم ځای ولاړ دي؟
البته دا خو ټول ته جواب ده چې تیره سلکلانه دوره د افغانستان کې په مجموع کې د ټولو افشارو لپاره بیا په خاصه توګه وروسته د یو مقطع د میرمنو لپاره د لاسته راوړنو سره مل ده. په ډېرو برخو کې مثلا د قوانینو د تصدیق په برخه کې د دوی ځای خپله په اساسي قانون کې په نورو فرعي قوانینو کې د دوی جایداد د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره د قانوني و تقنینی اسناد او تصویب د نړیوالو کارمندانو څخه د افغانستان څخه د ټول هغه لاسراونو نیو چې د میرمنو حقوقي ځایګای په اول قدم کې او په ځای تصویب کړو په ټول وخت کې د دې لاسرسې اجتماعي او سیاسي حقوقو ته مدني حقوقو ته فرهنګي حقوقو ته د لومړني حقوقو ته د دې لاسرسې اگر چې په لور پرتو سیمو کې میرمنې د یو سلسله ستونزو سره مخامخ وي ورسره تر بلې د ښکار کیدلو او د خپل غلمړنۍ خپل سم مثلا د سلیم مقصد میرمنو یو بنسټي د ښکار روغتیا ته د لاسرسي دا غوښنو چې تاسو په د سیاست په دغه کې د میرمنو حضور دا په دغه شل کلن دورې لا سره ورنۍ میرمنو د میرمنو دغه خپل لاسرسي پیدا کړ خصوصا سلیم مقصد د میرمنو د کورنۍ لیوالتیا دې د زیاته شو چې ځینې باید د سلیم دا ورکړم نه شي بلورو پرتو سیمه کې تا کورانه او کورانه مشرانه کومه هغه یو سلسله داسې افکار لرل چې یو ځلی تعلیم وکړي مثلا.
بالکل استاسو خبرې هم نیسم بخنه غواړم. تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه، په دې باندې به نور هم غږی ګستاسو ټولې خبرې باورو. تاسو ول چې کورنۍ هم دغه لیوالتیا خودل چې خپلې جونې خوانځیو ته ولیږي او میرمنو ته د کار حق وو په لیرو پرتو سیمو کې، خو د طالبانو د حکومت د وزارت د پوهنې وزیر په وروستیو کې یو بیان کې کله چې دوی په پکتیا کې خوانځي بیرته تړلی دي دا خبره کړې ده او په دې ټینګار کړی دی چې خلک نه غواړي چې خپلې پیغلې جونې خوانځیو ته واستوي، دا د دوی د کلتور په خلاف خبره ده. نو تاسو دې ته به څه وایست؟
البته موږ په کلتور او په دودونو کې یو منل شوي دودونه لرو او یو ناوړه دودونه. یو دغه ناوړه دودونه د جملې نه دا دی څوک د یو انسان د تعلیم د حق په معنیت دی د جنسیت پر اساس باندې، او بیا د یو مسؤوله ارګان یا مسؤوله ادارې هغه اداره چې یو بنسټیز حق لپاره کار کوي او د هغې د پرمختګ دپاره باید سروکینه د ورستتګ دپاره کاغه د هغې مسؤول لومړی درجه کس راپاسېږي او وایي چې دا کلتوري ممانعت دی. د کلتوري مشکلاتو یا د کلتوري ستونزو د مخنیوي دپاره یا خنډونو د منځه وړلو دپاره هغه هم خپلې لارې څارلی، خو د یو مسؤول په توګه باندې یا لومړي درجه کس په توګه د ښوونې او روزنې د مسؤول د کس دا خبره منطقا هېچا ته د منلو وړ نه ده. په دې باندې چې د هغې وظایف او دندې معلومې دي اگر چې دوی خو تېر قانون نه مني، په تېر قانون به څه بس و په عماد دیارلس سوه درې څلوېښتم کال قانون چې دوی ویلې چې موږ په هغې باندې عمل کوو، په هغې باندې لومړنی اصل د مساواتو اصل دی، د برابرۍ اصل دی چې هغې ته باید ټول انسانان د برابر حقوق حقونو نه برخمن وي، او هغه هم په تاریخ کې یو د پرمختګ دوره وه چې د وضعیت د ښه کېدو دپاره د حقونو د لاسرسي دپاره په هغه وخت کې تا خپل د مکتب دروازې تړي، او بیا وایي چې مکتب دروازې خو د مسؤلینو د چارواکو لخوا تړل شوي دي نجونو پر مخ. دا مسله تاسو
بالکل دا ښوونځي ولسي وګړو لخوا دا بیرته پرانستل شوي
وو. دا خبره دلیل ګرځول چې کلتوري او دودیز ممانعتونه دي، دا د یو مسؤل شخص په توګه باندې هیڅ منطق ته د منلو وړ.
بیا وروسته په پکتیا کې دغه پیغلی جونې راوتلیم وې، دوی احتجاجونه هم وکړه او دا به کېدای شي چې واضحه خبره وي چې د دوی تر شا به د دوی کورنۍ غړي ولاړ وي او د دوی ملاتړ به کوي که څنګه؟
اتمن د کورنۍ غړي چې ولاړ نه تاسو ته معلومه ده سم په لورو پرته د پښتنو په سیمه کې کورنۍ ملاتړ او کورنۍ حمایت چې تاسو سره دي هلته وناسته طبقه هیڅ وخت دولت خپل سر باندې د کول نه ورکوي. پورانه ملاتړ دې سره اوس دې ورسته چې ما ځوونې کېدل کې دي ډېر لور پرتو چې مې کې پورانه دې تلي ول کې لرل چې نو تاسو خپل د زمينه د تعلیم او د تحصیل او د پرمختګ مساعد کې ال تجدید لور پرتو چې مو نه کومه شي چې ما مسئله لر خل بو دا وختونه لرل چې لوړ وسو یا د سوسي یا د لیکي په دوره کې لیلی ټول شي چې څو موږ د کانکور د لپاره لازم آمادګي ولري او هغه داسې اصلي علوم نه دی تاریخ منگا مطالعہ کرے دے حضور او جبر بس ما غسل کی دو آگے په مکاتب شامل دل د تعلیم داغ نه دومره اوس هغه دوره نه و او خل به افکار د خل به افغان ټولنیز روابط دغه میډیا خپل ټول دومره تاثیر گزاره و چې د هر څه اسفار دې ته اماده شوي وو چې ښه لاره کومه ده هغه لاره چې ستا د پرمختګ لاره وځي هغه لاره چې ستا ژوند تضمین وي ستا روښانه راتلونکي تضمین وي همدغه یوه تعلیم حق ته د لاسته چې انسان ته تعلیم ونه شي هغه نشي کولی چې خپل د نورو اساسي حقونو نه برخمن شي او لاره وهي.
تاسو دا څومره حیاتي مسله بولئ اغلی احمدی؟ یو خو افغانستان کې پارلمان وو، په دې پارلمان کې میرمنې وې، ګڼ شمېر کې وزیرانې وې، معینانې وې، په سیاست کې په ټولنیز ژوند کې میرمنو ډېره ونډه درلوده. اوس خو نه پارلمان شته او نه هم میرمنې په دغه سیاسي ونډه ورته ورکول او کړی دا او د دې ترڅنګ کار تعلیم دا ټول پر بند شوی دی بندیزونه پی لګیدلی دا څومره لوی ننګونه کیدی شي د افغانستان د راتلونکي لپاره د میرمنو لپاره او د دې ترڅنګ د ټول نفوس او افغانستان لپاره
البته دا دومره لوی ننګونه ده چې د دې ته پاملرنه ونشي او توجه ونشي میرمنې ګوښه کول په سیستماتیک شکل د فرامینو او د احکامو د وضع د لارې او د دولتونو د لارې چې د ښي حکومتدارۍ یو کار همده ده چې هغې د عدالت دپاره په ټولنه کې کار وکړي جنسیتي برابري دپاره په ټولنه کې کار وکړي د یو قشر محرومول خپل د اساسي حقونو نه د هغې بې برخې کول مثلا د کار د حق نه د تعلیم د حق نه خو دا برملا خبره ده چې اوس خو یې موږ ګورو لرلید به دومره د ستونزو سره مخامخ کې د خاوره او دغه جغرافیه چې د دې جبران به په ډیرو وختونو کې دغه ده یو کلان فرصت او یو کلان وخت دغه نجونو او دغه قشر د لاسه ورکړو دغه څومره مهمه خبره ده دا چې د هغې روحیاتو ته په اوس مهال کې څومره صدمه رسولې ده او په راتلونکي کې به تنه په د کار حق او مثلا د تعلیم حق نه دی ته په اقتصادي برخه کې هم په پوره کورنۍ باندې د یو فرد تاثیر دی دغه موږ ګورو چې والله نن یو میرمنه نه وي کور می وران دی خو دغه څه کور ته وران دی ټولنه هم ته وران ده سیاسي ډګر هم ته وران دی دغه افغاني ارزښتونو ته په کتو باندې په اسلامي ارزښتونو ته چې هغه جغرافیه کې منل شوي ارزښتونه دي او دودیز ارزښتونه هغه منل شوي دودیز ارزښتونو ته په کتو باندې د میرمنو حضور او د ناس طبقې حضور ته په هر فکتور کې اړتیا ده اته موږ کړی شو یو ټولنه د انسان د پیدایښت نه ټولنه د جرم جرایمو سره ملګري یو ځکه یو جرم چې سیږي ساغه بدني سلاشي به میرمنې نارینه سي دي ته دا افغاني ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه دا ایجابه یا مثلا د سیاست فکتور کې چې میرمنې حضور نه لري دي د په نورو فکتورونو کې د عدالت د لاسرسي په برخه کې چې یو میرمن چیرته مثلا د عدالت په کرسۍ نه مدافع وکیله منګونه لرو سارانواله لرو قاضیانې ونه لرو همدغه رنګه د معرفت فکتور کې په نورو برخو کې نور میرمنې چې ټولې آزادانه حاصله راپېدای شي دوی وایي چې موږ د ټولنیز او نورمونو د لوړتیا لپاره دغه د میرمنو نه حضور خپل ټولنیز نورمونه ورځ ورځ ته په ټولنه کې دا چې د راتلونکي د اولادونو باندې د شکل باندې روزل کیږي ځکه چې یو مور باندې میاسته وه هغه اولاد هم مثبت لارې ته ورسره لارښوونه کوي او که یو مور چې تعلیم ونه لري داغې د اولادونو هر خوا ته کشول په اسانه باندې نه د اولادونو روزنه او پالنه سمه کولی شي نه د هغې د راتلونکي دپاره سم تصمیم نیولی شي او دا چې میرمنې د کار د حق نه محرومې پاتې کېږي په اسمانه هغه اقتصادي خپلواکي نه لري یو میرمنه چې اقتصادي خپلواکي ونه لري هغه مجبوره ده بیا هر ورځ نورې ناخوالې مستني د نورو ستونزو سره مخامخ شي دغه چې موږ ګورو چې ورځ په ورځ دا بیا اوس د ماشومتوب د کچې ودونه لوړېږي مثلا د اجباري ودونو ګراف بیا مخفل لوړېږي په ټولو برخو کې به په اوس مهال کې منفي تاثیرات شته او دغه منفي تاثیرات به څنګه چې دا به همدا لنډمهالي دا به په راتلونکي کې ډېر په مستقبل به هم د افرادو هم د کورنیو هم د ټولنې هم په دې خاوره باندې په هره برخه کې تاثیر لري ځکه که تعلیم حق نه څوک محسومېږي په دې پوهه چې د پرمختګ او دا د یو ښې دولتدارۍ نښه هم ده د ښې حکومتدارۍ نښه هم ده چې په د اتباعو هغه اساسي اسانتیاوې چې ورته برابرې نه شي او دوی ګورو موږ چې حکومتیک شکل د اساسي اسانتیاوو نه یو غټ قشر محرومي هغه قشر چې په کورنۍ کې هم د محور حیثیت لري هم په اجتماع کې د افغانستان تاریخ ته که وګورو د میرمنو ځایګه ډېره لوړه ده هلته په ډېرو برخو کې دا خبره میرمنو ډېر مثبت رولونه لوبولي په تاریخ کې د سبتي د کارنامې د سفرونه او دا چې د څومره مبارزه کړې ده په هر برخه کې څومره قرباني ورکړې ده خو خفه په دې چې موږ په هر سیاسي تاول کې په هر سیاسي لوبه کې اول نه صدمه او زیان نه موږ لیدلې یو ناڅاپي دي
آغلی حمیدی تاسو ډیر په تفصیل سره خبرې مو وکړلې وغږېدلې تیر ورځ دلته په واشنگتن ډي سي کې هم د چیرو اته ورځ راهسې یا نه هو نن به نه هم ورځ وی ګمان کوم اغلب چې یو پرلت دوام لري د افغانانو د کانګرس ودانی و مخې ته تاسو هم په دې کې یو ګډونوال وي تاسو غوښتنې څه دي د کانګرس څخه یا د کانګرس د غړو څخه که په دې باندې لغوندي تفصیل تاسو زموږ سره شریکوي
تقریبا نن ورځ را په دې خوا د یو کېده د افغانانو او بعضې نورو بهرنیانو عدالت غوښتونکو خلکو یا هغه کسان چې مثلا په دې هېواد کې تامین د عدالت دپاره کار کوي او د خلکو د حقوقو د لاسرسي دپاره کار کوي یو پرلت په لاره باندې اچول شوی دی د افغان جسم ناک یا هغه طرحه سپګمدۍ د طرحه چې د نوي راغلو افغانانو دپاره یا هغه افغانان یو کېده د افغانان چې د دوی کیسونه پینډینګ دي په درېمو هېوادونو کې پاتې دي او افغانستان پاتې دي مختلف اقشار او د دوی ژوندونه ده او اسمال موږ ګورو چې ژوند د دوی واقعا د سترګې نه پټو هغه مسایل سره د فصول څخه خبر دي هغه مسایل چې منفي مثلا د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړي تاسیس سره مخامخ دي ان نظامیان د عدلي سکتور غړي چې هغه پولیسو مثلا سرانوالانو خوځادو مدافع وکیلانو د ژوند خوستند او ناسته تاسي د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی او دا شل تیرو شل کالو کې د همدغه حقونو د تامین لپاره همدغه کټګوري وه چې کار یې وکړو په هغه مهال کې دوی د تهدیدانو سره مخامخ وو د هدفي وژنو دوی اختار شو دوی ته نور پرابلمونه او مشکلات جوړ شو د دوی د کورنۍ غړي مثلا اوس د مشکل سره مخامخ دي د دغه طرحې د تصویب لپاره افغانان هلته راټول شوي وو د کانګرس مخه ته خپلې غوښتنې لرلې د افغانانو ملاتړ باید په دغه برخه کې وشي او شخصا زما غوښتنه دا وه چې هغه نوي راغلي افغانان چې تر دې دمه مثلا دوی د ستونزو سره مخامخ دي یا یو تعداد مشکلات لري د اسنادو په وړاندې کولو کې پرته د کوم تعویض نه موږ ګورو چې څرنګه چې مثلا د اوکراین لپاره یوه طرحه تصویبیږي او هغه د اوکراین جنګ ځپلي خلک دلته راځي ډېر زر دوی ته مثلا اسناد د بډوباس او د نشتیدو اسناد د طبیعت څخه طبیعت اخلي څوک یو خاورې ته ځي هغه په مختلفو منفذاتو مثلا که هغه د جګړه ییز ناورین د پلوه ځي یا د تهدیداتو د وجې ځي یا د جنسیت پر بنا یا د قومي اقلیتونو لږکیو مذهبي مسایلو پر بنا باندې په یو خاوره کې خپل ځوان په تهدید کې ګوري او بل هېواد ته د پناه غوښتنه کوي ځکه دا د پناه غوښتنې حق هم یو وخت دی یو بشري حق دی چې دا په نړیوالو اسنادو کې د مهاجرت قانون دغه مسله تثبیت ده نو بعضې هېوادونه کورنۍ قوانینو کې دغې ته ځای ورکړی دی کله چې د اوکراین دپاره دا طرحه تصویبیږي د افغانانو غوښتنه دا ده چې هغه د نه توپیر اصل ته چې د بشري حقونو یو مهم اصل دی د قوانینو د تقنیني اسنادو په تصویب کې دغه اصل ته په کتو باندې د افغانانو دغه غوښتنه باید ومنل شي او د امریکې د کانګرس لخوا نه د دې نه ملاتړ وشي د دې تصویب په برخه کې پوتین اقدامات ترسره شي او هڅه پاملرنه وشي ځکه که دغه طرحه سپګمندیزه طرحه تصویب شي دا به هغه افغانان چې په درېمو هېوادونو کې پاتې دي سوي کیسونه لري یا په افغانستان کې همدغه مهال پاتې دي یا دلته راغلي دي د دې کارونو کې به اسانتیاوې رامنځته شي په اول قدم به دوی د تربیت له حق نه برخمن شي او په دوم قدم کې به د دغه حق نه د برخمن کېدو پرته به دوی نور حقونو ته لاسرسی پیدا کړي همدارنګه ځینې نورې کټګورۍ به مثلا د بشري حقونو فعالین د ښځو حقونو فعالین ژورنالستان او حتی ځینې نظامیان به د عیسوي کټګورۍ کې شامل شي نو د اکثریت افغانانو غوښتنه همدغه وه په همدغه موقع هدف باندې هلته راټول شوي دي او خپل غوښتنې د څنګه د سمینانو سره شریکې کړې تر یو اندازې باندې پرونی خبرو کې د څه امیدواري وه او هیله مندي وه ځکه کوم استازي چې د کانګرس هلته راغله هغې ویلې چې زموږ هم ډېر تمرکز په همدې مسله دی ان شاء الله دا
طرحه به تصویب کیا د تطبیق ځان به پیدا کړي. اغلی حمیدی لکه څنګه چې تاسو هم ویل په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول ګڼ شمیر افغانان په لکونو افغانان د یو ایم او د نورو ملګرو ملتونو ادارو د شمیرو لمخه کډوال شوې دي چې په لکونو داسې افغانان دي چې هغه گاونډي هیوادونو ته تللی، پاکستان، ایران ته او همداسې نورو هیوادونو ته لکه اروپایي هیوادونو ته، امریکا ته د 10,000 څخه هم زیات افغان کډوال راغله. دوی کومې ستونزې لري دلته؟ تاسو دلته ډیره مهمه خبره وکړه، یو خو د دوی راتلونکي سرنوشت چې کوم د دوی اسناد دي چې قانوني اسناد دوی ته ورکول شي، کوم چې تاسو دغه اډجستمنت اکټ باندې وګرځېدلی، خو نورې څه ستونزې وینې تاسو د دغو نو راغلو افغان کډوالو؟ آیا دا ستونزې یوازې هغه افغانانو ته چې په افغانستان کې میشت پاتې دي، چې اقتصادي کړکیچ سره مخ دي، بشري ناورین سره، او که دلته هم چې نورو هیوادونو ته افغانان تللي دي کډوال شوي، دوی هم د ستونزو سره مخ دي؟
البته دا تاسو جواز ده چې په اسرائیلي حالات کې تاسو هغه داخلي ویزا یې کېدل، مثلا د طبیعي آفاتو په اساس باندې، یا جنګونو، یا نورو ناورینو په اساس باندې، یو قشر، یو اقلیت، یا د یو منطقې خلک یو ځینې بل ته بېځای کېږي، هغې د ستونزو سره مخامخ کېږي. په اول قدم کې هغې یو سلسله بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، لکه خوراک، مرستې، مثلا پوهاوی ورکول او داسې نور مسایل. دا خو نورو هیوادونو ته چې تللي دي، طبعا نوی ژوند اختیارول، خپل د جایګان او هغه کوم نسبورت چې جوړ کړی دی، او کوم ځای چې هلته مثلا څه لري، د هر لحاظه د هغې ځینه څه بې ځایه کېدل او بل چې ته تک دا خپله ستونزمن دی، البته خپله د ستونزو سره مخامخ کېږي. په لومړیو کې کوم افغانان چې دلته خصوصاً امریکې ته چې داخل شو، مثلا کمپونه وو او دوی دپاره د اوسېدو ځای و، هغه بیړنۍ مرستې و، لومړنۍ اړتیاوې و، د دوی اسناد ارزونه. اوس زه د اکثره افغانانو سره مخامخ نه، اولا دا چې هغې د ډېرو اکثریتو د زده کړې بهیر، د لوړ زده کړو بهیر نیمګړی پاتې دی. دلته چې راغلي هغه ځوانان اکثرا باید په کار مصروف شي، ځکه د امریکې د دولت سیستم په همدې شکل باندې چې هغه د مهاجرو دپاره دپاسه لاتړیز برنامه نه لري، چې دوی مثلا د زده کړې د حق نه، د لوړ زده کړو نه برخمن شي، او یا بیا که څه مالزینه ورکوي بېرته دوی کار وکړي، او د دوی هغه د کار د امتیاز نه دا ځینه بېرته وګرځي. اکثرا ځوانان او ځوانه طبقه چې نجونې دي، هلته دي، دغه شي ورته ډېره صدمه او زیان رسولی. بل مثلا تر یوه عاده پورې په ځینو سیمو کې، تر درې میاشتو په ځینو سیمو کې، تر شپږ میاشتو پورې، پنځو میاشتو پورې ورته ژمنې وشولې چې تر یو وخته پورې به دولت تاسو ته پورتي. د کورونو هزینه دلته ډېره ټیټه ده، د کورونو کرایه ډېره جګه ده، دوی د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. مثلا هغه څه چې لازمه ده، نه پوهېږم چې تراکم زیات دی یا پخوا هم همدغسې و، د زده کړې فرصتونه دی، د ژبې د زده کړې نه نیولې تر نورو مسایلو پورې، حتی په کلتوري برخه کې د پوهاوي پروګرامونه دی ته دا لازمه ده چې نوي راغلو کسانو ته باید مطابق د همدغسې د قوانینو د پوهاوي پروګرامونه ورکړل شي، دوی په نظر کې نیول شوي وي چې دوی سیاحت اقتصاد رقم لاسرسی پیدا کولی شي. مثلا د ژبې زده کړه مهمه ده، په یو نوم دي چې تجربه د ژبې زده کړه په ژبې ته باندې پوه نه شي چې دغه مسایلو ته تر یو وخته پورې، تر هغه وخته پورې د دې حمایت چې هم دی په کار اچول شوي، هم د تعلیم د اخه، هغه څوک چې توان د کار لري، د کار انرژي لري، خپله انسان دې ته متعارف پیدا شوی دی، دې ته لیوالتیا لري، د کار زمینه برابرول مطابق د هغې د استعدادونو، د هغې د پرمختګ لپاره د برنامو په نظر کې نیول. ځکه ځوانان همیش دا کوشش کوي چې خپل د روښانه راتلونکي لپاره، لکه څنګه چې هلته په دې شلو کالو کې دوی زیار ویستلو، دلته هم دا همدې لیوالتیا لري چې د دوی د پرمختګ لپاره مطابق د دوی د استعدادونو، مطابق د دوی د غوښتنو باید زده کړې زمینه مساعده شي. نو دغه هغه ستونزې دي چې ما چې د اکثر افغانانو سره زه خبرې مې کړې دي او ورسره ارتباط لرم، اکثرا دغه د نه حمایت نه د کورونو د کرا په برخه کې، بیا په اروپایي ملکونو کې دا ستونزه نشته. په اروپایي ملکونو کې چې هغه کسان په قانوني شکل راغلي دي، د هغې پوره ملاتړ دی، د تحصیل زمینه ورته مساعده ده، دولت حمایت کوي، سپورټ کوي، د کار زمینه. په امریکې کې دغه برنامه نشته، پرون هم د اکثریت غوښتنې همهلته په همدې پرلر کې همدا و چې دغه مسایلو ته هم باید توجه وشي. مثلا د کار موندنې په برخه کې دا نوي راغلو افغانانو ته د دوی د پرمختګ لپاره ظرفیت جوړولو پروګرامونه، دوی ته پوهاوی ورکول، د دې د قوانینو په رابطه باندې د یو پناه غوښتونکي دغه قوانین دي، د دغه قوانینو په اساس باندې تا تاسو نارمل ژوند ته خپل دامه ورکولی شئ. د امریکای د فرهنګي مسایلو په رابطه باندې ځکه ډېر کسان لیک لوست نشي کولی، په دې آزاد نه دي چې د دې فرهنګ د دې اجتماعي نورمونه موږ او تاسو ګورو چې ډېری افغانان مثلا ماشومان دلته هلته دا د چل پروتکشن مثلا دومره نشته دی. یو ماشوم په کوڅه کې وګرځي آزاد ماحول کې خو دلته ګورو چې خاصه توجه پاملرنه ورته نه کېږي، بیا وروسته دی د
ډیره مننه تاسو ډیر ښه تشریح وکړه، ځکه چې هغه افغانان چې په افغانستان کې دي هغوی بیا داسې یو فکر کوي چې کوم افغانان چې دلته راغلي دي هغوی کومې ستونزې نه لري. نو تاسو ډیر ښه تشریح وکړه، ډیره زیاته مننه اغلې صبرینا حمیدی چې راغلې زموږ سره مل شوې او دغه ټول تفصیل مو شریک. نو زموږ د خبرونې وخت هم په دې ځای پای ته رسی او زه ستاسو قربانه منظر شهید پروډوسر سلمان یوسفزی سره ستاسو څخه اخلم اجازه. تاسو په لوی لاس فارم سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.